په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه دی د ازما حق دی اونې ځې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد چارواکو له طالبانو غوښتي چې هغه تګلارې بدلې کړي چې له کبله د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت بدتره شوی. د وزارت خبر پاڼې له مخې امریکایي چارواکو دغه غوښتنې د دوحې په دوه ورځنۍ ناسته کې له طالبانو کړې دي. په دغو خبرو کې چې پرون اول مورځ وشو، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس، د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، او د افغانستان لپاره شارزدا فیری کرنډکر د امریکایي پلاوي مشري کوله. پیلمه کې ویل شوی امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې هغه موارد مشخص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي، خو دغه مواردو جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي پلاوی د نیونو، د رسنیو، د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. په اعلامیه کې دغه راز د تروریزم په وړاندې د مبارزې، د اقتصادي ودې او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخو کې د طالبانو د هڅو یادونه هم شوې ده. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د اقتصاد له تورو لستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څارنې په نوي راپور کې چې پرون د جولای په 1 خپور کړی، ویلي په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې د همدې کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو عرضه کافي خو تقاضا کمه وه. له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چارو کې له ستونزو سره مخ وې. نړیوال بانک زیاتوي سره له دې چې په 2023 کال د سوداګرۍ کسر زیات شوی، خو د دې کال له جنوري څخه تر جولای پورې د افغانۍ ارزښت د لویو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی. د نړیوال بانک د اقتصادي څارنې د راپور له مخې شرکتونو د 2023 کال په جون کې له بانکونو څخه د پیسو په ایستلو کې د ښه والی راپور ورکړی دی. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د دې راپور هرکلی کړی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې اعلان کې چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې خبره کړې، ویل شوي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه، بندیزونه لري او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي، نو افغانستان به د نورو پرمختګ نورو برخو تر څنګ په اقتصادي برخه کې په بشپړ ډول پرمختګ وکړي. نړیوال بانک په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان د لویدیځوالو د مالي او پر بانکي سیستم د بندیزونو له امله په دې هیواد کې د رغونې ډېرې هغه پروژې چې په لسګونو زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي د روان 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشري مرستو د رسولو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې او چاوي د جولای میاشتې تر 1 پورې یوازې 140 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې دا د تیر 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله له نیمایي کمې پیسې دي. هغه مهال 1.490 میلیون ډالر بودیجه په لاس کې و. چا ویلی دیتا پا پام چه ده دریو کلونو پر لپسی وچکالی تا ورت شرایطو ده بی وزلی ده زیادوالی او ده چلویختو کلونو جغلو پا نتیجه که ده زیانونو خطر ده زیادوالی لامله بشری التیاوی زیاد شوی. مخکل ده چه جمعی پایل شی ده لند فرصت شته چه زیانگالو تم رستی ورسول شی. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د تیر یکشن بی پورس په یو ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې 14 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د پاکستان پولیس وای په باجوړ سیمه کې د یکشنبې د ورځې په ځان وژون کې برید کړي وژل شو کسانو شمیر 450 ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو جګپوړي چارواکي شوکت عباس وویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر یوې غونډې د شوي برید د قربانیانو شمیر ښایي زیات شي. په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسان ټپیان شوي، چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اوکراین خارکیف ښار چارواکي پر دې ښار د روسیې د لکتر لګه دریو ډرانونو یا بې پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډران د لګېدو په نتیجه کې لکتر لګه یو کس ټپي شوی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف وویل ټول ډرانونه د ښار په څنډو کې لګېدلي دي. هغه ویلي یو ډران د یوه کالج د لیلې پر دوه پوړیزې ودانۍ لګېدلی، چې له امله یې په ودانۍ کې اور بل شوی او د بیړنیو خدمتونو ادارې ډلې د وژلو هڅه کوي. د پولیسو سیمه ییز چارواکي په دې پیښه کې د یوه کس د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د چین دولتي رسنۍ وایي د پلازمېنې پیکینګ په شاوخوا غرونو کې د سیلابونو له امله یولس کسان مړه شوي او اووه ویشت نور لا درک دي. د چین دولتي نشراتي شبکې سی سی ټی وی د راپور له مخې د څو ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځاوینه وتړي او په زیانمنونکو سیمو کې خلک د ښوونځیو جمنیزمونو کې ځای په ځای کړي. د راپور له مخې د سیلابونو اوبه کورونو ته ننوتي او موټر په ډنډونو کې ډوب شوي دي. د پیکینګ لپاره چې معمولا هوا معتدله او وچه ده، د اورښت وروستۍ کچه ډېره غیر معمولي ده. د چین په شمالي نورو برخو کې هم د زیاتو اورښتونو له امله چې بې ساري بلل شوي، راوتلو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق د تشریح لاست. نن د پدې خبرونه کې د ذکرو د اساسي حق په اړه خبرې کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس تنگزي د تیرې جمعې په ورځ د کابل شهر په دشت برچی سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې وویل چې د مکتبونو او شونځي دروازې دي د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل سي. ستانگزي مخکې هم ورته څرګندونی درلودې. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد بیا یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې یوې غونډې ته وویل تر څو چې نجونې په بشپړه توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نسي، ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو ترمنځ د نجونو د تعلیم پر سر ولې اختلاف سته؟ اسلامي چوکاټ ته د نجونو برابرول څه معنا لري؟ پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن د ښځو د حقونو فعالانی اغلی سایمه خوګانی، حسنار اوفی او تورپیکی مومند را سره ملمنی دي. دوی درې سره لمر سره د تلیفون لاري د استودیو ته وصل سوي دي. تاسو درو غواړئ ډیر شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وېستې چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. لمړی پښتنه با اغلی خوګانی له تاسو وکړم، لکه تاسو چې خبر یاست چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس تنگزي ویل دي شونځي باید له توپیري چلند پرته د ټولو پر مخ پرانیستل سي، خو یو شمیر نورو طالبان د طالبانو چارواکو بیا لکه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد بیا ویلي دي چې نجونې باید اسلامي چوکاټ ته برابر سي. او همداراز یوه ورځ مخکې تر دې چې شیر محمد عباس تنگزي خبرې وکړي د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید برور د علومو اکاډمۍ د غوړز د کوونکو پاستان غونډه کې ویل چې د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې پر نر او ښځه فرض دي. همدارز د لوړو زده کړو وزارت محصلانو معین محمد طاهر احمد د دولتي تحصیلي بنسټونو په علمي سیمینار کې وویل چې ټول عصري علوم فرض کفایي دي. زما پښتنه ستاسو څخه پر دې ده چې طالبان ورځ تر بلې یو ډول او بل ډول څرګندونی کوي د زده کړو په اړه باندې. ځینې وایي چې زده کړې فرض دي او ټول مسلمانان باید زده کړو ته لاسرسی ولري، او ځینې بیا وایي چې یوازې دینی علوم فرض دي. ستاسو په نظر د طالبانو ترمنځ دغه اختلاف څنګه حل کېدای سي چې د دوی مشرتابه دې ته اړ سي چې ښوونځیو ته اجازه ورکړي؟
من ډیر زیاته تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د میز ګډموالو ته. لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پیښو چې په اسلام کې پرته د کوم استثنا نه علم فرض دی، هم په نارینه هم په ښځینه، او په قرآن شریف کې په بار بار راغلي دي د علم په زده کړه ته ویل دي هغه کسان نه دي برابر څوک چې علم لري او څوک چې نه لري. او مثلا بې ملي مثلا چې علم یعنی بدون د کوم استثنا نه کاغذ سری علوم دي یا دینی علوم دي، نارینه او ښځینه فرض دي. او په یوه ټولنه کې څنګه چې موږ دینی علوم ته اړتیا لرو، نو همداسې عصري علوم د نوې ټکنالوژۍ ته موږ اړتیا لرو چې باید ښځینه او نارینه په علم باندې سنبال وي. نو په دې خاطر باندې موږ د طالبانو دریځونه په مختلف شکل ولیدل. نو په طالبانو کې موږ ډلې دي، ځینې سفریزه دي او ځینې بیا هم یو پلیټ دال پسند دي. نو دو خبرې مونږ واورېدلې. خپله خبره دا وه چې په یو خبر کې ما داسې واورېدل چې ملا هیبت الله ویلي دي چې مثلا خپل رئیس الوزرا ته چې تاسو دغه زبینه د جنکوي دپاره مکتبونو ته د تګ برابره کوي. نو دا چې عباس ستانکزي خو څو وارې دا خبره کړې وه چې مثلا جنکۍ باید مکتب ته لاړ شي، وویل بدو فاس دی او د علم مخه نیول دا صحیح کار نه دی. مخکې دا خبرې کړې وې او اوس چې کوم مهین صاحب دا خبرې کړې دي او بیا ځینو کې ویل شوي دي چې مثلا آصف العلوم باید جنکۍ ادنیکي آواز د هلکان دپاره دي. نو خبره دا ده چې پرته د کوم استثنا نه آصف العلوم هم په نارینه هم ښځینه فرض دی، دواړو ته په ټولنه کې ضرورت دی. ځکه کله به چې دوی علم یادوي د دې تر څنګ دوی کولی شي ټول اساسي حقونه ترلاسه کړي. که چېرته په علم دوی سنبال نه وي، علم مثلا زده نه کړي، دوی نه شي کولی خپل نور حقونه دوی وغواړي یا هغې ته مساسیت پیدا کړي. نو دا چې طالبان په دوه ډلې دي، زمونږ هیله همدا ده که دوی چېرته کوي او غواړي چې مثلا جنګي مکتب ته لاړ شي، د دوی لپاره ښه دی. کېدای شي دنیا هم دوی سره نوې تعامل وکړي، کېدای شي دنیا هم دوی په رسمیت وپېژني، خو دا چې دوی وسوي چې دا باید اسلامي چوکاټ ته برابر کړي. زه خو نه پوهېږم د تاریخ په اوږدو کې څومره چې مال دلی دي د افغانستان ښځې او جنګي په حجاب ملبسې وي، مکتبونو ته تللي، مثلا کورسونو ته تللي، که دوی مدرسو ته تللي، که دوی پوهنتونو ته تللي. نو بیا هم که دوی غواړي چې مثلا دوی ورته نوی حجاب وټاکي او ورته مثلا دوی هغه ماحول برابر شي، دوی په طبیعت برابر شي، دوی ورته اسلامي ماحول وي، نو په هغې کې هم کېدای شي زه ډېر مخالفت په دې نه کوم چې هغه چې اوس په کور کې بند دي او ناست دي، دا دوه کاله دوی وخت ځای کړو، هېڅ شی نه دی. د هغې نه ښه ده که دوی لاړ شي مثلا مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، کورسونو ته لاړ شي، مدرسو ته لاړ شي، څه به یاد کړي. نو په مرور د زمان کېدای شي مثلا دا نورو محیط هم ورته سم شي، مناسب شي، ورو ورو د اسان روښانه شي او د پښت مثلا د تعلیم زمینه ورته ډېره برابره کړي او دوی کولی شي جنکۍ په افغانستان کې زده کړو کړي. سو بدبختانه داسې حال دی چې تر شپږم صنف پورې مثلا جنکۍ ته اجازه شته او پورته ډېره نشته. پوهنتونو کې وي آخر کال وي، که ډاکتران وي هغه هم په کورو شي، که انجینران وي هغه هم په کورو شي، که معلمین وي هغه هم په کورو شي، او همدارنګه جنکۍ مکتبونه پاتې شي. موږ ولیدل چې بار بار په اجتماعي رسنیو کې نور ځان چې جنکۍ ډېرې نهلې دي، مثلا د آخرني کالونه وو د صنفونه راویستل شوې په زور باندې، په اجبار باندې د امتحانو مخه ونیول شوه. نو د دوی مشر ته خبره دا ده چې اول باید دوی خپل منځ کې تفاهم وکړي او په دې باید خبرې وکړي چې مثلا اعلان وکړي د افغانستان خلکو لپاره چې موږ په دغه شرایط مثلا جنکۍ پوهنتون ته راشي، په دغه شرایط مکتب ته راشي، خیر دوی مثلا نصاب هم ورته تغیروي او یا مثلا د حجاب موضوع خوانه وه، نو هغه شیان به د افغانستان ښځې هم وزغمي اندازه خو تر څو چې دوی لاره پیدا کړي مکتبونو ته او تعلیم دپاره. مننه.
مننه آغلی خوګیاڼۍ. آغلی روفی، ستاس څخه پوښتنه کوم چې لکه تاس چې واورېدل، آغلی خوګیاڼۍ هم یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې د دوی په خپل منځ کې اختلافات لري پر دې مورد چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي دروازې پرانستل سي کنه، او همداراز دوی پر دې هم اختلاف نظر لري چې د عصري علوم فرض دي کنه، ځکه چې ځینو چارواکو ویلي دي چې ټول علم فرض دی او ځینو ویلي دي چې نه یوازې دینی علوم فرض دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم په هرات ولایت کې یوې ناستې ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسأله ده، او ده وویل چې د دې مسألې د حل لپاره وخت ته اړتیا ده. ستاسو په نظر کله چې دوی دا ډول څرګندونې کوي چې وخت ته اړتیا ده، افغانان څه پیغام اخلي د دوی د خبرو څخه چې دوی وخت ته نور څومره اړتیا لري ستاسو په نظر؟
سلام تاسو ته او میلمنو ته او همداسې اوریدونکو لپاره چې جوړ روغ اوسئ. موږ د طالبانو پر واکمنۍ تر مهاله تر اوسه چې واکمنۍ کړې په افغانستان کې په لومړی سلام په اوسني وخت کې چې دوی حکومت کوي، موږ د دې شاهد یاست چې دوی تعلیم په خصوص د ښځو د تعلیم او د تحصیل په اړه څرګندونې هیڅ رقم قاطعیت نه لري او د ښځو لپاره هیڅ رقم دوی باید تحصیل وکړي، دوی باید تعلیم وکړي، دوی مکاتب ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي، دوی هیڅ رقم قاطعیت نه لري او نه غواړي چې دا خپل قاطعیت یا اعلامیه کې صادر کړي. د نجونو مکاتب هر ځای چې یو کال بل کال تغییرېږي، دا دوی مکمل یا په یو ولایت کې بلې په بل ولایت کې څرګندونې کوي. یا وایي چې نجونو لپاره د تعلیم حق باید ورکړل شي او بلې وایي چې نه وخت لپاره ضرورت دی، بلې وایي چې باید حجاب مراعات شي. مخکې له دې څخه نجونې حجاب نه مراعتل، د نجونو حجاب صحیح نه و په ټولو په افغانستان په ټولو ادارات کې، په خصوص په معارف سیستم کې چې موږ خپله په افغانستان کې درس ویلي، په د دې معارف نه موږ فارغ شوي، د دې تعلیمي نظام نه موږ فارغ شوي، هیڅ د جلي کالي یا ایجاب بې نظم نه و. دا یوازې بانه نیول دی، دا یوازې د ښځو حقونه ضایع کول دی او ښځو پایمال کول په افغانستان کې دی، نور کوم موضوع د دې شاته نه دی. کله چې د نجونو مکاتب او د نجونو د پوهنتونونو څرګندونه کېږي، که دوی د مکاتب لپاره د مکتبونو لپاره دوی کوم قاطعیت یې درلوده، ولې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو؟ دا چې عباس ستانیزی په یو ځای کې څرګندونه کوي یو وایي مکاتب یا مکتبونه باید خلاص شي، دا ټول په دې اړه لري چې د حکومت مشر څه څرګندونه کوي او څه اعلامیه نشته. هر ځلې د نجونو چې هغه نجونو چې په مکتبونو کې دي، دوی ته منتظر دي چې دوی کوم اعلامیه صادره، یو ځل دوی یو اعلامیه صادره چې باید کالی منظم اوسي، یو ځل اعلامیه صادره چې معلومات باید یو رقم شي، نجونې باید بل رقم شي، یو یونیفورم ټولې تور اوسي. اوس په هغه مدرسو چې نجونې ځي، ټولې نن زما خپله یو شکایت واورېدل چې یو انجلی موږ ته وایي چې موږ کله چې دا کارګاه ته راځو، خو زه مدرسې نه کارګاه ته راځم، او دا چې مدرسې موږ ته ویلی دی چې باید ټکرای نه ستاسو پهې ټولې باید تور اوسي، او موږ ته یو کمره میښودلی څوک چې رنګه راځي باید هېڅ رانهشي. دا ټولې د ښځو حقونه ضایع کول، پایمال کول او دوی خفه کول دی. یا په دې شرایط راشي یا تاسو باید هېڅ درس ونه وایئ، تاسو باید هېڅ تحصیل ونه کړئ. دا څرګندونې زما په نظر یوازې یو څرګندونه، یو قاطعیت دی چې انجونې په هغه څوک چې په مکتبونو کې دی، هغه څوک چې په پوهنتونو ته چې په خپله د کابل پوهنتون څلورم کال می دی، د اصلا په دې خبرو باندې هیڅ اصلا نه زما په نظر کې راځي او نه کوم ډاکمنې ماته ورکوي. خو هغه انجونې چې مکتبونو کې دی، دوی د دې څرګندونې کله چې اورو چې عباس ستانکزی په یو ولایت کې ولید چې انجونو ته باید دا حق ورکړل شي، دې ته یو امیدواري راځي. خو متاسفانه یو دوه میاشتې چې تېر شو، بیا دا څرګندونې خاورې باندې اچول کېږي او هیڅ کوم خبره پورته نه کېږي چې باید دروازې د مکتب خلاص شي. طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې معلومداره دی، دا واکمنۍ د یو کلک او د یو مستحکمه نور قدرتونو سره په افغانستان کې دی راغلي دي. په ظاهر کې ویل کېږي چې باید نجونو ته باید حق ورکړل شي، هم طالبان واکمنۍ وایي او هم همداسې دوی هېڅکله نه وایي چې موږ دروازې نه خلاصوو. دوی تل وایي چې موږ دروازې خلاصې، خو په یو قاطعیت باندې دی چې نصاب تغییر ورکړل شي، دی چې یو نصاب خپره شو چې دا ټولې ته طالباني دی، او ویل شوی دی چې په لومړی ځل په حکومت کې چې دوی واکمنۍ ته راغی، څوک کوم شجره دی کوم اصلا نصاب د مکتب دوی داسې تغییر ورکولی. او د طالبانو واکمنۍ په لومړی ځل او اوس چې بیا هم دوی په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدا معلومدار دی چې په کوم کلک نور واکمنۍ سره دوی په افغانستان کې راغلی او کوم برنامه دوی لري، چې یوازې برنامه داده که خلک باید د تحصیل نه هغه کورونه چې لورګانې د تحصیل نه پاتې دي دوی ماجر شي، او هغه څوک چې نور نارینگان دي هغوی ته د کار زمینه نشته، دوی باید ماجر شي په افغانستان کې، باید هیڅ وروسي تر څو هغه کلک واکمنۍ چې طالبان په افغانستان کې واکمنۍ ته رسولی هغوی راشي او خپل حکومت وکړي. خو متاسفانه موږ همیشه ګورو چې د طالبان هیڅ وخت د نجونو لپاره قاطعیت نه لري او نه به ولري. دوی لومړی ځل په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلو هیڅ کوم مکتب هیڅ کوم پوهنتونونه خلاص نو، او دا ځل هم همداسې دی.
مننه آغلی روفی. آغلی مومند، استاس څخه پوښتنه کوم چې څومره مهمه او عاجله خبره ده چې طالبان پر دې موضوع چې نجونې باید ښوونځیو ته لاړ سي په خپلو کې سره جوړ سي او مخالفت لري کړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته مننه دا چې موږ هم په پروګرام کې وبللو. طبعا به خواندوی بند ساتل ده جهالت میراث دی او دینجونو خواندوی و پانتونونو تنه تا گردی پا مقابل که داریدل دست دی مانا ده چه ده افغانستان نسل واجنه ده او پا افغانستان که ارسو چه دینجونو ده تعلیم پا مخ داریگی او ده خواندوی و دروازی بندوی او خصف دکار او دکار کول حق نور کهی هنه ده افغان ملت او ده افغانستان ده خلکو دخمنان دی نه دوست دی او پیا مانا ده تا مویلی فکر ده ده خلکو ده ذهنون او ده خلکو ده احساسات و قاتلین دنجون و تعلیم پوران ده کسان با به تاریخ که مخصورن دی او ده ملت پوران ده با دیز دلیل او ده علا تعالی پوران ده با سخ براگار روسی زکر دیده ده علا ده حکم نسرغدار نکوی او دیده تا دیر یا یعنی تاریخی شرم او دلت با ندیده په نصیب وي طبعا موږ چې دا ګډې ودې خبرې اورو او همیشه ګورو چې دا د دې معنا ورکوي د دا ښکارندوی دی چې په خپلو کې سره یو لس او یو نظر نه دي مختلف نظر اورو اصلا یو نظام ته یو سیستم ته دا پکار ده چې ټول خلک په یو رایه په یو نظر وي اما متاسفانه دلته څوک د تعلیم نه دفاع کوي څوک بیا په مقابل کې درېږي مونږ هم دغه ضد نقیض خبر نه ډېره وو او خصوصا دغه څوک چې په داخل کې دي لکه مونږ چې ګورو مونږ ډېر ځورېږو یو ورځ که د نجونو د مکتب تېرېږي همداسې تعلیم نه تېرېږي یعنې هېواد جهالت خواته ځي او مونږ هیله لرو چې دا د جهالت تورې ورځې زمونږ د هېواد ګوډه نور تیاره نه کړي او په هر شکل چې وي همغږي دلته په کار ده او د ولس ټوله غوښتنه ده باید دولت د ولس غوښتنې ته ځواب ووایي ځکه هره مور هره کورنۍ هر پلار هر څوک غواړي حتی نارینه اوس درېدلی دی چې په خپلو خویندو باندې تعلیم کوي په د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې اوس حداقل یو نسبي امنیت شته او دا زمینه مساعده ده چې ښوونځي پرانیزل شي ښوونځي ودان شي ښوونځي موږ په تاریخ کې کتلي چې همیشه د افغانستان نجونه په ښوونځي کې ډېرې قربانۍ ورکړي مظلوم شوي دي ښوونځي سیزل شوي دي استادان ښځینه نارینه په شهادت رسېدلي دي اما اوس چې ګورو حداقل دغه نسبي ارامۍ او فرصت دی چې کېدی شي په دې کې په تعلیم ډېر سواده وکړي ښوونځي نوې پرازم شي اما متاسفانه اوس موږ د بل غمیزو سره مخ یو چې هغه غمیزه د ښوونځیو بند ساتل دي ما هم د بعضې کسانو لکه تاسو چې یاده کړه د ستانیزي صاحب خبرې اورېدلې دي ورسره مې کتلې دي هغه ډېر ټینګار کوو چې باید ښوونځي پرانیستل شي او خپل حمایت ښکاره کړی اما په څنګ کې متاسفانه داسې مشران لرو چې هغه بیا د عصري علومو ترمنځ او د دیني علومو ترمنځ توپیر راښیي دا چې دیني علوم چې فلز دي د په څنګ کې اصلي علوم هم فلز دي نننۍ پرمختګ د ټولنې او د نړۍ چې موږ ګورو دا ټول په اصلي علومو دی او د انسان چې ضرورت لري احتیاج لري د دې احتیاج د خلاصېدو په خاطر او د انسان خپل هغه ضرورت حل کړي ضرور ده ورته چې اصلي علوم یاد کړي لکه طبابت چې دی لکه ساینس چې دی ټیکنالوژي چې ده دا ټول حتی د ژبه ضرور ده چې یو انسان که په یوه ژبه خبرې کوي یو د یو انسان لري خو دوه درې ژبې یادي نو د دوه درې انسانانو ځای ده کوي او دوه درې انسانانو ارزښت او دغه لري نو موږ هیله مند چې زر په زره دوی سره همغږي شي حداقل که په نورو مسایلو کې دوی سره نظري اختلاف لري د تعلیم په هر کله باندې چې الله تعالی حکم دی امر دی په دې نظر شي یو نظر شي متفق شي او ټولو د هېواد د غږ واوري د اولادونو د غږ واوري او په دې یو نظر باندې ښوونځي نور پرانیزي دوه کاله ډېر زیات یو خلا ده یو خلیګا ده یو تشه ده چې منځ ته راغله نوره نو موږ هیله کوو چې دغه دوام ونه کړي او دغه ښوونځي حداقل یو ښه زیری دی د ملت ته ولري هغه حکومت چې غواړي دوام وکړي هغه حکومت چې غواړي خلک په ځان راټول کړي او ولس ته خدمت وکړي خلکو ته د اسلام کې د کتاب کې د زموږ عظیم شان قرآن کې ده چې باید خلکو ته د خوښۍ زیری ورکړي خلکو ته ښه پیغامونه ورکړي خلکو ته د خوشحالۍ خبرې وکړي نو دا ډېر یو ښه زیری دی د افغانستان ولس ته د افغانستان خلکو ته چې ښوونځي پرانیستل شي پوهنتونونه پرانیستل شي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
مننه غلی مومند. غلی خوګرنی ستاس څخه به پښتنه وکم چې شاغلی عباس تنکزی په خپل خبرو کې د جمعې په ورځ دا خبره هم کړې ده چې د نجونو د تعلیم په اړه د خلکو ترمنځ هم اختلاف سته. ستاسو په نظر دغه اختلاف اصلا د طالبانو ترمنځ دی که د خلکو ترمنځ، او اصلي ستونزه خلکو جوړه کړې ده که طالبانو؟
مننه ډېره زیاته. لکه څنګه چې د افغانستان خلک په صورت عموم دوی غواړي چې اولادونه یې تعلیم وکړي، که هغه مثلا هلکان وي که جنکۍ وي، د خلکو ترمنځ هېڅ اختلاف نشته، د ولس ترمنځ اختلاف نشته. او دا د ولس جدي وختونه ده او حق هم دی چې باید وغواړي، او چې ډېر تکلیف دی په عذاب دی د همدغې مسلې نه چې یو خو بېروزګاري دی دو، او د تعلیم حق ته نه اغوستی دی، د کار حق ته نه اغوستی دی، او دا خلک به روزمره ووځي. مثلا ایران ته او پاکستان ته په ډېرو بدو شرایطو کې دو مثلا مهاجرتونه کوي، صرف د دې لپاره چې لوګان باید تعلیم وکړي او د تعلیم د حق نه محروم نه شي. نو د خلکو ترمنځ هېڅ نوع هېڅ ډول اختلاف نشته. زه په دې باور یم چې 100% خلک په دې باره مثلا متفق دي او اتفاق لري چې باید اولادونه تعلیم وکړي، او ځکه د افغانستان خلک د غلط نه اوس راوتلي دي چې د لاړ نه شي. موږ ول د افغانستان کې مثلا په څلور دېرش ولایتونو کې په ډېر لر پرتو سیمو کې مثلا مکتبونه جنکۍ جوړ شوي، جنکۍ تللې مکتبونو ته تللې مدرسو ته تللې هلکان خو همېشه ته، مګر جنکۍ دغه شروع کولو کې دا غټ لاسته راوړنه د جمهوریت همدا ول چې اکثره ځایونو کې جنکۍ مکتب ته تللې. مثلا موږ ول چې ناست قبیلګانو شي په لر پرتو سیمو کې تعلیمونه وکړه، یعنې هغه ابتدایي خدمات خپل ولس ته عرضه کول، معلمین شي بېرته په خپل مکتبونو کې. او نو په دې خاطر باندې د خلکو ترمنځ ستونزه نشته، قطعا ستونزه د طالبان ترمنځ ده. طالبان یوه ډله موږ ولیدو چې زه خو څه نشم ویلی چې فلانه فلاني ملا روشن فکره دی، په ملا روشن فکره ذکر نه کوم کوي، او بیا مې یوه اندازه چې یو معناره ویدي، لکه مثلا عباس تانکزی چې خپل لوګان تعلیم کوي په خارج کې، هغه په دې پوهېږي مثلا چې تعلیم د ښځې لپاره څومره با ارزښته دی، حق چې باید تعلیم وکړي، دا کوي چې جنکۍ باید تعلیم وکړي. نو د خلکو ترمنځ یعنې ستونزه نشته، خلک ټول تعلیم غواړي، طالبانو ترمنځ ستونزه ده. او د موږ هیله همدا ده چې دوی باید خپله دغه ستونزه یعنې حل کړي، او دوی باید په همغږۍ سره د افغانستان د ښځو د جنکۍ حق ورکړي، د تعلیم حق ورکړي، او د دغه مشکل له هم د افغانستان خلک خلاص کړي. ځکه دا دوه کاله یعنې هر ورځ چې د دې جنکۍ ضایع شوه، هر ورځ چې د دې ښځو ضایع شوه، زه فکر نه کوم که هغه جبران شي، یعنی شل کاله موږ هغه بدن شو جبرانول، دا دوه کاله چې موږ تک داوان راورسو. او هم به د دو دپاره ښه وي، دو دپاره به هم یو ځای وي چې مثلا جنکۍ مکتب ته پرېښودل کېدای شي، مثلا دنیا مطلب لکه په کومه سترګه چوت ورته ګوري، یو څه نرمخ په دنیا کې به هم راشي. مطلب زما دا دی چې باید طالبان په اتفاق سره او همغږۍ سره دغه موضوع نور حل کړي، دغه مشکل باید حل کړي، او خلکو ته اعلان وکړي که دوی مثلا ما خو درته وایم چې د افغانستان ښځې با حجابه ښځې دي، د افغانستان ښځې با عزته ښځې دي، د افغانستان جنکۍ با عزته جنکۍ دي. او دا چې مثلا دوی دپاره ډېره جالبه ده چې جنکۍ مکتب ته ځي، خیر که دوی ورته کوم حجاب ټاکي. زه اوس ما ننګرهار کې لیدل چې ننګرهار کې په دغه شرایطو کې په دې جمهوریت کې اکثر جنکۍ بچارګان په چادري ګانو کې وخت تللې، اکثر جنکۍ پانتونو ته په چادري کې تللې، اکثر معلمین مکتبونو ته په چادري کې تللې. نو تر دې بهتره حجاب چادري نه، زه بل غټ حجاب زه نه ګورم. یعنې که همدغه مرده وضع کې بلا پس ماسه چې دوی لاړ شي پانتونو ته لاړ شي، دوی مکتبونو ته لاړ شي، دوی لاړ مثلا کورسونو ته لاړ شي، دوی لاړ شي مدرسو ته لاړ شي، خپل تعلیم وکړي، او خپل روا حقونه باید ترلاسه کړي. پدې طالبان ترمنځ دغه اختلاف دی، د خلکو ترمنځ نشته، طالبان باید خپل دغه اختلاف یوې خواته پرېږدي.
مننه اغلی روفی. استاس څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چې طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دغه وزارت د طالبانو د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد ویل دی چې کله چې دا د خبرې جزه تاسو ته وایم نقل قول کومه، د ویل دی کله چې د امیر المؤمنین حکم دوی نه مانی، کله چې د امر بالمعروف د متسبینو په شتون کې دوی جرأت کوي چې زه دا حق لرم چې هم سنگار وکړم او هم په بازار کې وګرځم او هم د پردیو خلکو سره مسخره وکړم. کله چې ښځې ځان ته دا حق ورکوي، تر هغه وخته اسلامي امارات دوی ته د مکتب اجازه قطعا نه ورکوي. د وروسته بیا ویلي دي چې ښځه خپل چوکاټ ته تر هغه وخته چې نوی ورلوېدلې، تر هغې به دوی ورته طالبان ورته دا حق نه ورکوي، که څه هم ورته ارتیا ستا ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې په دغه خبرو کې ډېرې پښتنې راپورته کیږي، خو زما پښتنه به دغه وي چې آیا د درس او کار حق چې په دغه کار کې د سنگارتونونه هم راځي چې دور ته اشاره کړې ده چې ښځې سنگار کوي او بیا یې د مکتب یادونه هم کړې ده، آیا د درس او د کار حق غوښتل د خلکو سره د مسخرو په معنا ده؟ او د ښځو د پاره چوکاټ څه معنا لري چې ښځې باید یو چوکاټ ته ولویږي؟
په دې برخه کې مونږ باید ووایو چې طالبانو کله چې وایي سنگارتون سنگارتونونه ټول په افغانستان کې وتړل شول، 6000 ښځې په دې برخه کې فعالیت کول چې هیڅ کوم غیر قانوني او غیر شرعي کوم فعالیت نه. خو متاسفانه کله چې طالبانو وایي چې ښځو باید بازارونه تلار نشي، په یک مچب دل اعلامیه ممکن دوسی چې بازارونه د ښځو لپاره وتړل شي، خو دوی یو مشخص بازار د ښځو لپاره باید جوړ کړي چې یو ښځه چې وخت بازار ته ځي همه ښځه اړتیا هر څه دی هر رقم خرید چې دی باید یو ښځې څخه اوسېږي نه د نارینه څخه. دې کولی شي چې بازارونه بیل کړي او همداسې ویلي چې موږ پوهنتونونه په دې شرط خلاصه او یا پرامیزو چې انجونو او هلکانو په یو صنف کې نه اوسي، نه پوهېږم چې باید حتی په بسونو کې په موټرونو کې باید، خو کولی شي دا یو حکومت دی، دا یو په خپل وینا دا یو امارت اسلامي دی، امارت اسلامي باید بیل کړي ځکه یو حکومت واکمنۍ ته رسېږي او قدرتونه دا په واکمنۍ کې راځي. په هر هفته کې دوی ته میلیونونه پیسې لیږل کېږي، دې پیسې تر څو چې دوی په خپل جیبونو کې کېږي، خو کولی شي چې همدا لارې بیل کړي، بازارونه بیل کړي، پوهنتونونه بیل کړي، تر څو ښځه او نجونه باید خپل درسونه وایي. خو متاسفانه دا ټول بهانه دی، دا ټول یو مشهور کار دی، دا ټول د جهالیت خبرې دي چې دوی کوي، دا یوازې خبرې د دې لپاره لري چې ښځه شاته واوسي، ښځه باید حق پامال شي، نور کوم خبره نشته. ځکه هر ورځ دوی د ښځې لپاره یو اعلامیه باسي، دوی نور کوم کار نه لري، دوی باید خپل په مشروعیت باندې په نړۍ باندې کار وکړي، نړۍ دوی په مشروعیت وپېژني. یو افغان چې د افغانستان بهر ته ځي هېڅ کوم عزت وقار نه لري، ځکه کله چې وایي موږ د افغانستان یو، دوی باید په دې برخه کار وکړي، نه په دې برخه چې نه په دې برخه چې دوی وایي چې یو ښځه باید کور نه ونوځي، سنگارتونونه وتړل شو، یو نجلۍ چې مکتب ته ځي په ساده ډول ځي، یو نجلۍ چې پوهنتون ته ځي جامې ټولې تور شو، ټولې موږ تور جامو ما پوهنتونونه تلو. خو متاسفانه دا ټول بندیزونه او دا ټول خبرې د دوی د جهالیت نتیجه او د دوی د هغو قدرتونو دوی ته امر ورکوي چې باید ښځې په افغانستان کې تحصیل ونه کړي، ځکه یو ښځه چې تحصیل کوي لسله نورو سره تغییر کوي، او که یو نارینه تحصیل وکړي هغوی سره اوغره بدلون نه راځي چې یو ښځه هم کور او هم نړۍ بدلوي.
مننه آغلی روفي. آغلی مومند، ستاسو څخه هم د ښاغلي محمد یونس راشد د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د ویلې دي تر هغه وخته پورې چې ښځې خپل ځان یو چوکاټ توانه چوي، تر هغه پورې به حق نه ورکول کیږي، کڅه هم ورته اړتیا وی و دغه حق ته چې باید شې زده کړې وکړي. ستاسو څخه به هم نه ورته پښتنه وکم، دغه چوکاټ څه معنا لري چې دوی شې ور اچول غواړي؟
ولا دې تاسو زه دې چې دومره منطق نیوي چې اصلا کوغالي چې کله چوکاټ واچول شي، اسلامي چوکاټ برابر چوکاټ دی، هغه چوکاټ په ذکر او په پوها او په علم او علم په ځکه خپل دیني علمونو علم په ځکه باندې چې هغه په مکتبونو کې په ګنشمیر کتابونو کې راغلي دي، په ګنشمیر دیني مضامینو کې راغلي دي، چې دا یاد شي چې کدی د علم یاد دي، کدی د دغه چوکاټونه پیژني، کوم لري د څنګه دغه چوکاټ تاسو صحیح ده چې موږ ټول مسلمانانو شکر الله او غواړو چې په یو د اسلام په شریعت یعنی مطابق خپل رفتار کردار راته ژوند زندگی ټول روزبره خپل برابر کړو، نو که چیرې موږ تعلیم ونه لرو دغه چوکاټ پېژندنه خپل هم یو ضرورت دی چې موږ باید د دین د لارې پوه شو، نو دغه خپله دلته ضرورت دی چې ښځه په علم پوه شي، دیني علوم زده کړي، قرآن شریف تفسیر ترجمه پوه شي، خپل دین زده کړي، او په څنګ کې بیا ضرورت د پاساس د ضرورت د ټولنې د ضرورت پاساس اصلي علوم لکه طب لکه بېته چې د ښوونکي دنده اجرا کوي یا د نورو اصلي علومو کې هم اصلي علوم ته هم لاسرسی ولري، نو متاسفانه زه ډېره خوشحاله کېږم چې د موین د ساته یا خلک چې په لویو وزارتونو کې کار کوي فعلاً یا په دندو ګمارل شوي دي هغې د خولې داسې خبرې نه اورو. اصلا د فرهنګ او د هغه وظیفه دا ده چې د هېواد فرهنګ چې اسلامي فرهنګ دی دا په ټولنه کې خپور کړي په ټولنه کې عام کړي او خلکو ته خپل فرهنګ او خپل هغه رسم او کلتور او رواجونه ور وښیي. نه متاسفانه چې د هغې پر ضد خلک یعنې د هغې پر ضد خپرونې وکړي او د خلکو دا اصلا د اسلام نه د دین نه د خلکو زړه تورول دي د اسلام په ضد په مقابل کې دا دریدل دي چې دا ډېره سخته ګناه ده او هیڅوک باید دغه ګناه ونه کړي. دا باید خپله دا ځواب لري راغلی دي پوښتنه ده چې ځواب لري دوی به خپل څه ځواب ورکوي چې دوی دې د اسلام دین ته څنګه خدمت وکړو کوم خدمت یې وکړو آیا د اسلام دین یې خور کړو آیا د خلکو رضایت یې لاسته راوړو آیا عدالت یې په ټولنه کې تعمین کړو د نارینهو ترمنځ د ښځینهو ترمنځ د تعلیم حق یې ټولو ته ورکړو. دا د حیات یو حق ده اول حق حق حیات دی څنګه بیا همدغه د تعلیم حق دی د لوستلو او د مکتب ته تللو حق دی. دا د لوی ظلم دی چې په ټولنه باندې کیږي او روان دی دا ظلم او دا ډېره سخته ده غلې دي یعنې جزا باید ولري او دوی باید پوه شي چې ولې داسې د خپل سر دی دي بعضې احکام صادروي بعضې خبرې راوباسي علم په ټولو زده کړی د خپله په قرآن کریم مطالعه کوم ګورم هیڅ دته موارد نشه چاري کی چې اصلي علوم دو دانشي یا دغه دي دې هر وخت دلته ګورم دې دې دا حدیث لولي او دا خبرې یعنی خلکو ټول انت سيد خلکو اذهان مخشوي ستونه ستونه دغه وکي مثلا چې دا چی ته دی او دا څه څه چې دا کوم دا دې څه دې وایي چې دې دغه ټول د دې باندې خلک بلد دي چې ډېر جاي ولا ما ولرو ډېر تحصیل کړه خلک لرو د پدناري کې لولې پانتونه دي یا لاسر دي مصر دی عربي ټول نه دی اسلامي وادونه دي از هغه نه خو موږ اسلام مخه نه دی موږ خو اسلامي وادیو اما ما د اسلام په عربستان دی چې بیا مصر دی نور وادونه دي چې ډېر تحقیقات شوي ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېر علما او کار پرې کړی به اوس هم کار روان دی تحقیقات روان دي د اسلام په دین کې او ټول اسلام یو معتدله دین دی یو عادل دین دی ټول خلک یې برداشت کوي او خلک د اسلام فرمان دي چې کاشکې موږ مسلمانان وای مسلمانان مو د عدالت څنګه تعمین کړی وای اما متاسفانه چې دغه غلط تعبیر ټولو ته یعنی د خفګان ځای دی ټول خفه کېږي ټول په دې کې باندې کې ټول موږ دین ته رسې په دې سره وکړل چې دا په اسلام د دین د دیت ته یو د دین په مقابل کې دریدل دي.
مننه اغلی مومند. اغلی خوګرنی ستاسو څخه هم د محمد یونس راشد د خبرو په تړاو باندې یو پښتنه کوم. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ډول سرګندونی چې د طالبانو چارواکي په یو پراخه غونډه کې کوي خلکو ته دا ډول خبرې کوي د شوزو په اړه باندې، آیا دا د لوستو یا هغه شوزو په اړه ناسم معلومات خپرول نه دي چې کښه ځ خپل حق پیژني نو دا له پردو خلکو سره د مسخرو په معنا ده؟ د شوزو په اړه د دا ډول مفکورې خپرولو او د دا ډول منفي خبرو خپرولو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
مانه ډېر زیاته لکه څنګه چې د خبرو نه معلومه کې چې کله چې په چوکاټ ته برابر شي دوی به کولای شي چې مثلا پاتن ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي، نو اول په دې دوی چوکاټ مشخص کړي چې دوی چوکاټ وایي څه اسلامي چوکاټ د افغانستان څخه مسلمان ده افغان ده دغه ترڅنګ حجاب لري او اسلامي حجاب لري حیا لري عزت لري ته چوکاټ تشته وي چې مثلا په خو زبانه کار باندې ته ورته وي چې مثلا مزه دا سنگار خونی دې په باندې کړی ټول مثلا اته دې ته پر نو خو چا خپل سامان راو بسی کوټ لغری بيو کی دا هر خزه چې نن دې کار ته باندې او هغه خپل غلاله ډوډۍ چې مثلا دې پیدا کین پکا پیدا کین دبا دې مجبوری کې چې دې وبله نه مشهور لرنه به ځم دا ډوډۍ پیدا کې دې جواب ته کته ډوډۍ ورته ورته وي همدا سچ ته نه رینه وي ضرورت لري سلمانی ته زیګی رئیس لا کوي وخت اسلا کوي خو ضرورت لري چې لاټ وي همدا څنګه خون ته راشي او دا غي ترڅنګ دا یو کسب دی هغه د پاره چې مثلا دا غو کار کوي زنه پیغام دا طالب چارواکه شدا خبرې کوي چې دوی باید چوکاټ ته باندې شي او ورسره غینه دی بیکارو کی نو دا چوکاټ باید ول دوه تشریح کیږي افغانستان خلکو ته چې افغانستان خلک هم پدې پوښي او دنیا هم پدې پوښي دوی تر کوم چوکاټ وایي دوی څه وایي د دې خبرې په اړه چې دا مثلا د افغانستان د خلکو آسان و خراب کی د لوست خو ځپا کنه د افغانستان خلک د افغانستان خزی پیژنې د افغانستان خزی نه نه یوته ده بالکل پاکه او متدینه خزی دي هر څوک چې خپل حق پیژنې خپل حق لري دا په دې معنی نه چې هغه د باندې سړی سره مسخره کوي زه په کور کې مثلا ناس ته اوس هم خپل حق پیژنې خپل حق وړم او که د باندې وزم بس چې خزی سیاسي مبارزې کوي دا رقم خبرې کیږي او همیشه چې موږ د دې د واسې کوه افغانستان کې به زموږ دا کار نیم په نورو دنیا کې هم کله چې سیاسي مبارزې وي همدا رقم خلک غواړي چې ښځې توهین کې تحقیق کړي او دو کمیرا ولې خو دې شاین کېږي او د افغانستان ښځې یعنی زړورې ښځې دي مبارز ښځې دي او دوی به انشاءالله خپل حق اخلي که دوی زر واریم دا خبره په منبرونو وکړي حتی موږ به چې کله کله مثلا مبارزې کولې سیاسي مبارزې به کولې ملا به راغی مخامخ به موږ ته ودرېدو خلک به ویل جدید مثلا رایه مه ورکوئ ځکه ښځه حق لري چې رایه واري په اسلام کې حال دا چې ما په هېڅ کې په اسلام کې نه دي لیکلي چې ویل دي چې نارینه ته رایه ورکړئ ښځه ته ورکوئ نو په دې شان باندې کېږي که یو مولوی څه پیدا کېږي دا رقم منفي خبرې کوي دا د خپل مثلا د خپل کمه وی خلکو منځ کې د خپل اصل کوي د خلکو منځ کې ځکه هر چا ته خپل خزه معلومه ده خپل خور مرته معلومه ده خپل لور مرته معلومه ده هغه چې د باندې وباسي اعتماد پې کوي تعلیم پې کوي هغه چې د باندې وباسي اعتماد پې کوي کار پې کوي نو اتما خپل فامیل کې د خزه اعتماد شته او په ټول لکم دوی اعتماد لري د غشان د خزه په دغه باندې منفي اثر نه کوي بلکې د دوی په کړنو او د دوی په کردار گفتار باندې منفي اثر لري
مننه اغلی روفی تاسو په دې اړه باندې څه خبرې وکړي چې کنجونو ته د شونځي دروازې پرانستل سي آیا تاسو په نظر خلک به بیا هم زړه شکړي چې خپل انجونی ورولېږي آیا فکر کوي چې د زده کړو د کیفیت او نصاب په اړه کومه اندیښنې وي
بل شکه چې په افغانستان کې نصاب کله چې جمهوریت هم صحیح نصاب نو او مکاتب و استادان تل ویل چې باید د نصاب تشکیل کې اوس د طالبانو واکمنۍ دی په یو کتاب کې ماول وستل چې نه پیګم په شبکو کې او لیکل شوی چې ملا محمد مجاهد په دې کال کې واکمنۍ ته ورسېدل دا ملا محمد مجاهد څوک زوی دی د دې شجرې په کتابونو کې دا یعنی که قرار وسی د افغانستان انجوګه تحصیل وکړي یا د تعلیمي برخې چې طالبان په دې برخه کې شامل دي دوی په یو لارې تلاش یو دوی خپل تحصیل وکړي نړۍ په کوم ځای ته رسېدلی خو زموږ نصاب کله چې یو حکومت بل حکومت واکمنۍ ته رسېږي دوی خپل شجرې په کتابونو کې لیکي متاسفانه افغانستان په همدې لحاظ پاتې شوی دی په البته پاتې ساتل شوی دی ایک وش د مکتبونو دروازې خلاص شي تر څو چې دوی بل نصابونه په لیسه متوسطه دوره کې د دوی فکر شي تر څو دا تغییر او تبدیل کې انشاءالله چې نجونو مکتب ته لاړ شي او دوی ته حداقل همدا دروازې مکتب پرانستل شي بېل شکه چې نجونو تیږي د مکتب وي او دوی غواړي چې مکتبونه خلاص شي دروازې باید خلاص شي او لاړ شي خو ټول په دې ډاکمنۍ رسېدلی ټول په دې خبره باندې دا دی چې د مکتبونو دروازې نه خلاصېږي او همداسې د پوهنتونونو دوی یو بل باندې یو انتقاد نیسي دوی ټینګارونه کوي دوی نړۍ افغانستان ته وایي چې باید د مکتبونو د نجونو مکتبونو باید دروازې خلاص شي او همداسې په دوحه کې په نور کنفرانسو په روسیه کې په دې اړه کنفرانسونه نیول کېږي نورو واکمنۍ نور هیوادونه غوښتل کېږي متاسفانه افغانستان چې د افغانستان موضوع د افغانستان موضوع ورته ویل کېږي دا ټول په دې اړه لري چې بیا هم طالبانو د هغو واکمنیو په لاس سره چې په افغانستان کې راغلي دي دا ټول غواړي چې د افغانستان نسل پرمختګ ونکړي افغانستان پر مخ لاړ نه شي ځکه دا معلومدار دی چې افغانانو د افغان نجونو د افغان هلکانو تل بریالي زده کوونکي او محصلین دي او دوی غواړي د دوی پاتې وساتل شي بل شکه کورنۍ غواړي چې د دوی نجونو مکتب ته لاړ شي او نجونې غواړي چې مکتبونه ته لاړ شي که نصاب په دې شکل موسیږي ممکن ډېرې نجونې د دې علاقه ولري چې لاړ شي خو موږ چې د پوهنتونونو مسؤلو ثقافت مضمون چې ډېره یو مهمه مضمون او همداسې دیني مضمون دی دا بل شکه مهم دی خو زیاتول د کردت دا زما په نظر چې خنو هغه اساسي مضامین چې نورو زغه د موږ د اساسي مضامین کردت کم شوی او ثقافت لوړ تللی و همدا چې استادان چې د هغې دپارتمنت ته راتلل موږ ته یې درس ورکول په هغې کردت سره هم استاد سړي کېدل او هم مسل چې هغه یې اورېدل خو نه پوهېږو چې افغانستان آینده به څه رقم مخته به لاړ شي انشاءالله چې دا ورځ نه پاتې کېږي یو رڼا ورځ انشاءالله په افغانستان کې به راشي.
مننه آغلی مومند استاس څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا تاسو دغه د خلکو حق ګڼئ چې ښوونځي ورته پرانیستي وي که کوچنیان ورځي که نه؟ هغه بیا دوهمه مرحله ده. اوله مرحله دغه چې د دولت مسؤلیت دا دی چې کوچنیانو ته پرته له توپیر چلنده ټول ښوونځي پرانیزي.
سل په سلو کې زه موافقه یم ځکه دولت خپله یعنی اساسي کرښه د دولت یو دا دی چې د تعلیم حق ورکوي نوې ته او ښځینهو ته حتی په جبري ډول باندې د لومړي ټول ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې په افغانستان په اساسي قوانینو کې او د معرف په قانون کې په جبري شکل اجباري شکل باندې راغلی چې باید تعلیم وشي. دا چې اوس جبرن بندېږي دا نو تاسو فکر کوئ چې څومره ډېر ظلم او ډېره ناروا ده. د ظلم او ناروا او د اختلافۍ پر خلاف اواز اوچتول فرض دي او موږ باید خپل فرض ادا کړو. دا چې خپل غږ پورته کوو دا فرض ادا کوو. دا کوم صدقه یا کوم اضافه کار نه دی، فرض هم دی. دا موږ مسؤلیت لرو د هېواد د بچیانو په مقابل کې، د خپل اولادونو په مقابل کې، او د خصوصا بیا په شرایطو کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره باید پراخ کمپاینونه پیل شي او خلک سره همغږي شي او ټول ځکه دوه کاله ډېر لوی واټن و چې مونږ ورته صبر وکړو او تر اوسه پورې مونږ ګورو چې اوسني نظام هغه کسان پیدا نه کړ چې په هغې کې نه ښایي چې د نجونو تعلیم ناروا دی او دوی دې تر اوسه پورې د خلکو پوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خلک په دې په هغې باندې تېر باسي او دا نه غواړو او باید ټول خلک لکه بعضې کمپاینونه پیل شوي هم دي نور هم پیل شي او مخدو ته خپل حقونه ورکړل شي خویندو ته لوڼو ته ځکه دی د هېواد راتلونکي دي او د هېواد راتلونکی په علم پورې تړلی دی او ښځینه د دې هېواد تقریبا د نیمایي نه زیات نفوس دی نیمایي نفوس هم زیات تشکیلوي او دوی دې د افغانستان په هوساینه کې او په آبادۍ کې باید پوره ونډه واخلي او لازمه ده او دوی دې باید د هېواد په بیا سمسورولو کې روښانتیا کې باید خپل علمی او خپل فراخ ګډون ولري او د خپل علم او د پوهې نه کار واخل شي. دا هېواد تنه په نارینه و نه ابادېږي او نه په ملایانو او نه په مولایانو. دا د ټول هېواد په ګډ همغږۍ او په ګډ کار او د ټولو په علم او په تعلیم باندې ابادېږي.
مننه آغلی روفی، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې دغه طالبان چې د ښوونځیو له پرانیستو سره موافق دي، دوی پر خپلو مشرانو څه ډول فشار راوستلی سي چې ښوونځي پرانیزي؟
هر ډول ټینګار او هر ډول فشار چې درلاندې او د هغه څوک چې لاس لاندې دي وس شي تر څو چې د طالبانو واکمنۍ او رهبري ونه غواړي چې د نجونو دروازې د نجونو مکتبونه دروازې خلاص شي نه خلاصېږي. طالبانو د هغو ډلو سره چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلی دا معلومدار خبره ده چې د مشرتابه تر لاس لاندې هر څومره چې طالبان دي، البته ټول ورته نه معلوماتو ځینې د دې رای ورکوي چې باید د مکتبونو باید خلاص شي خو د هغوی په لاس کې نه دی. مګر داسې په عموم ډول چې موږ وګورو دوی نه غواړي چې دا دروازې د نجونو لپاره خلاص شي او همدارا موږ د دې شاید یاست ځکه د دوی لومړنی ځل واکمني نه دی چې موږ نابلد اوسو. دوی په لومړی ځل کې داسې یو په دا ځله هم داسې اوسېږي او خدای دې وکړي چې زر تر زره د دوی حکومت د افغانستان نه لرې شي او هغه حکومت افغانستان ته واکمني ته راشي چې واقعا صادقانه کار کوي. موږ په هر حکومت کې په افغانستان کې د ښځو حقونو پایمال شوي دي او خدای دې وکړي چې هغه حکومت افغانستان ته واکمني ته ورسېږي چې د ښځو حقونو د بشري حقونو د اسلام په چوکاټ کې په افغانستان کې پلي کړي.
مننه آغلی خوګانی، ما مخکې تر دې چې تاسو سره زموږ رابطه قطع سي پوښتنه وکړه چې د طالبانو هغه طالبان چې غواړي چې ښوونځي پرانستل سي یا دوی حد اقل په دې اړه باندې خبرې کوي، دوی څه ډول پر خپل مشرانو باندې فشار راوړلی سي چې د هغوی د افغانانو غوښتنې ومني او ښوونځي پرانیزي؟
لکه څنګه چې موږ د درې څلور چارواکو دپې نه واورېدل، مثلا تعلیم په فضو فرض دی او بزنس اسنانه باید ولاړ شي، مکتب ته لاړ شي، چې یو د هغې نه هغه مهین صاحب و، بل عباسان زه او بل جنرال مبین په نامه یو څوک دی چې ما روزلې فیسبوکونو کې ولیدل چې زما لورګانې مکتب ته ځي. خبره دا دغسې طالبان چې مثلا دوی په دې باور دي، دوی په دې پوهېږي چې دا د ښځو روا حق دی او باید ورکړل شي، دوی باید لاړ شي خپل هماغه څوک چې دو په راس کې دی، امیر المؤمنین دی چې هر څوک دی، اگر چندرین دی خو چې هر څوک دی، دوی دستور اخلي، دوی باید کښېني، دا موضوع باید حل کړي، ورته راو فشار پرې راوړي، ورته ووایي چې مثلا دا د افغانستان د خلکو روا غوښتنه ده، غواړي دا حق نه غواړي، باید دا ورکړل شي. نو دوی باید هغو ته قناعت ورکړي او باید یو قاطعیت باندې دوی باید اعلان وکړي. هغه کوم چوکاټ چې مثلا ځینې ملایان دي، دوی وایي چې باید افغانستان ښځې دغسې چوکاټ ته برابر شي، بیدې راشي، خپل هغه چوکاټ یې تعریف کړي خلکو ته، وګورو چې د افغانستان ښځې اول خو زه فکر کوم چې په اسلامي چوکاټ برابر دي ټولې، اگر بیا هم که دوی بل کوم تعریف لري دې چوکاټ نه، دوی باید خلکو ته تعریف کړي هغه خپل تعلیمي نصاب چې دوی غواړي مثلا شی تدریس کړي، هغه هم باید خلکو ته ورته وي. او د افغانستان جنکې باید دې ته نو پرېږدي چې لاړ شي تعلیم وکړي، که مکتبونو کې دي، که پوهنتونونو کې دي، که مثلا په نورو دغه انسټیټیوټونو کې دي درسونه وي، او دغسې جنکې چې مثلا آخر کالونه وو او د امتحانونه پاتې شوې، دغه باید پرېږدي چې لاړ شي خپل امتحانونه ورکړي او خپل اسناد ترلاسه کړي او خپل تعلیمونه وکړي. او د کار زمینه هم ده، د دوی حق دی، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ښځو په دوی باندې د کار زمینه ورته برابره کړي. او تعلیم خو بالکل په هر نظام کې چې افغانستان راغلی دی، غیر د طالبان د نظام چې تېره دوره جنافي مکتبونه بند کړل، یعنی تعلیم اجباري دی، هم په نارینه هم په هلکانو هم په جنافیو دا اجباري دی، او دا د دولت مکلفیت هم دی چې مثلا دوی ته د تګ زمینه، دوی ته مکتب، دوی ته معلم، دوی ته هر څه باید برابر کړي او په وړیا شکل او دوی باید خپل تعلیم ترسره کړي. نو زموږ غوښتنه هم هغه طالبان چې په دې پوهېږي چې تعلیم د افغانستان د ښځو او د جنکیو حق دی، دا باید په خپله رهبری باندې باید فشار راوړي او خبرې ورسره وکړي، هغوی په دې قانع کړي، او نور د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ښځو وخت باید ضایع نه کړي او پرېږدي چې خپل تعلیمونه په مخ ویسي. او دغه دوه کلم چې ضایع شوي دي، د دې جبرانول هم ډېر سخت کار دی، یعنی دا تاریخ لیکي چې دا څومره جفا د افغانستان د ښځو سره وشوه، د افغانستان د جنکیو سره. تېر پنځه کاله دوی په واکمنۍ کې دغسې جفلا وشوه، همدغسې مثلا اول خو څه مجاهدینو په دولت کې وځپل شي، پوهنتونونه ټول مثلا وتړل شو، جنګونه شو، جنکۍ د مکتبو پوهنتونونه په هغه دوره کې پاتې شو، د هغې نه وروسته بیا دوی راغله، دوی چې راغله خو بېخي بالکل کور کړلې، او اوس بیا مثلا وروسته شو کلونه دغسې حالت راوځي. او یو شبه دې اضافه کوم د تاسو د راډیو نه چې باید د طالبانو غوږونه په دې خلاص وي، هغه شل کاله مخکې چې تاسو په افغانستان باندې واکمنی کوله، هغه نسل او اوسنی نسل فرق دی. اوسنی نسل ټول د نوې ټکنالوژي سره بلد نسل دی، اوسنی نسل مثلا ډېر زړور نسل دی، دوی شل کاله تعلیمونه وکړه، دوی مکتبونه ویلي، دوی پوهنتونونه ویلي، دوی سترګې خلاصې دي، دوی دنیا سره رابط لري. هغه نسل باندې چې تاسو په هغې وخت کې پاچاهي وکړه، هغلته څه شی و؟ هغلته تاسو کامیابي په دې کې وه چې خلک د مجاهدین نه نور ستړي وو، جنګونو نه نور ستړي وو، کابل ټول وران شوی وو، خلکو ته ځکه هېڅ شی نه دی، امنیت خو دی. تاسو مثلا ښځې کور وکړې، ښځې دومره مثلا دغه نه وي چې هغو راوځي او مبارزه وکړي، خو سړک خپل حق به نه غواړي. زه ګورم چې مثلا سړک چرته ښځه په څپېړه وي، هغه سبته بیا راوځي. زه په دې باور لرم که زندان دی هم ولېږي، لس ورځې زندان تېرې کړي، چې د زندانه راوت هغه بیا خپل حق غواړي، ځکه دا یې دوی روا حق دی چې خدای پاک ورکړی ته څنګه دانه اخلي. مخه به دا وي چې یعنی ورکړي ورته، او په دې باندې دوی باید اتفاق وکړي او د خپلو مشرانو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د ښځو او د جنکیو د تعلیم او د کار حق باید ورکړل.
مننه آغلی خوګانی. آغلی مومند، تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو د آغلی خوګانی خبرې واورېدلې، دوی ویل چې ښځې به خپل حق بیا هم غواړي کورتور کول کېږي کنه، خو پوښتنه دلته ده چې آیا دا غوښتنې به نتیجه ورکړي کنه ستاسو په نظر؟
زما په نظر نتیجه به ورکړي، ما په نظر خو باید هغه خلک چې د تعلیم او د تحصیل په وړاندې دریځ کې باید ګوښه شي، وپېژندل شي، په نښه کړي چې هم د اسلام پر خلاف او هم د خلکو د پوښتنو پر خلاف قدمې ښایي. او دا خلک باید هغه څوک چې ډېر افراطي دي او هغه څوک چې د علم په مقابل کې ورګلي دي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو، هغه اولین زیری خلکو ته دا و چې خلک علم ته دعوت کړي، نر او ښځه.
او د پوه او د راګي په ټولو کې ټول باید ټول له ټول یاد شي. نو طبعا په اوسني شرایطو کې هم باید دغه خلک چې د تعلیم په وړاندې ولاړ دي هغه باید وپېژندل شي، او هغه چې مثبت ذهنیت لري هغه چې غواړي چې د دې نظام په بقا باندې باورمند دي او غواړي چې خلکو ته واقعي خدمت وکړي، نو هغه خلک باید من سره چې هغه په دندو وګمارل شي او هغې ته واک ورکړل شي، خصوصا د علم او د عالي تحصیلات او د پوهنې وزارت په چوکاټ کې باید داسې خلک وي چې هغه د علم طرفداران وي او اصلي ورو خپله ولري، خپله د علم نه برخمن اوسي، نه هغه کس چې خپله د علم نه برخمن نه دی او د نورو د په وړاندې خنډ ګرځي او د نورو مخه نیسي د علم نه او د تعلیم نه، دا خپله ناپوهي ده. یعنی دا ناپوهان باید له منځه ولاړ شي، ناپوهان باید پوهه شي، ناپوهان باید واک پرې نه اخیستل شي. او راځو په دې چې د ښځو خلاق غواړي، دا ما مخکې مویلې چې د ظلم او د ناروا او د اختلافۍ په خلاف باندې آواز پورته کول خپله فرض دی، خپله یو حکم دی چې باید مونږ ظلم په ځان ونه منو او د ظلم په مقابل کې ودرېږو. کار څونه مونږ ظلم ته سر ښکته کړو او ظلم په ځان ومنو، مونږ خپله ګناهګار یو، او دا مفهوم لري چې مونږ د ظالم سره لاس لرو، مونږ د ظالم ظلم په ځان منو. دا خپله په اسلام کې ګناه ده او مونږ باید د دې ګناه نه ځان وساتو، د دې ظلم او د دې ناروا په مقابل کې ودرېږو. خصوصا ښځې درېدلې دي او د ساتو ته د پوهې رسېدلې دي، نو دوی د ښه پوهېږي چې کوم حق دی کوم ناحق دی. یعنی تعلیم په ټولو حق دی، د تعلیم په مقابل کې چې د ښځو سرم دي، یعنې د خپل سرم هم پتېرې دي. زه په دې باور یم چې هره ښوونکي، هره زده کوونکي، هره کورنۍ، هره مور، هر پلار د دې نجونو غږ ته لبیک وایي او دې سره ملاتړي دي او غواړي چې اولادونه یې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، او نجونې هم په ډېر لیوالتیا غواړي چې بېرته ښوونځي پیل شي او بېرته خپلو ښوونځي ته ولاړ شي. ځکه موږ ډېر ګورو چې ډېر غږونه راپورته کېږي، ډېر همیشه غوښتنې کېږي، بار بار موږ لیدلي چې زموږ زده کوونکي حتی ژړلي دي، حتی د دې وزنې کړی، حتی په ډېر شکل ویلي چې هر شرایط په موږ منل کېږي، موږ چادري لاندې، موږ د حجاب لاندې، موږ د هر رقم نصاب چې په موږ باندې تجسیږي، هم حداقل موږ ته د تعلیم دروازې پرانیستل شي، موږ د ښوونځیو ته موږ اجازه راکړل شي. یعنی دومره شرایط په ځان مني. خو طبعا دوی لیواله دي، دوی غواړي، دوی هیله مند دي خپل راتلونکي ته، دوی فکر کوي چې موږ باید راتلونکي روښانه اوسي، تر څو خپلو تیارو او پکې حالتو کې موږ اوسېږو. نو په دې اساس باندې واقعا ښځې دا غواړي او دوی په دې لاره کې دوی د سرخندنې کړي دي، اوسې هم کوي. په ډېرو سختو شرایطو کې ما مخکې وویل چې نجونې د لوستنېدې مکتبونه اور اخیستو، انفجار انتحار، هره ورځ به انتحاري وه، بیا موږ ونیدل چې کوم څوک مکتب نه بند شي. په هماغه شرایطو کې دوی به تللې د لرو لارو کې، تر لرو مسافو به مکتبو ښوونځیو ته تللې او خپل دریشي ته د خپل تعلیم ته به حاضرې وي. یعنی دوی دې خپل مبارزه نه پرېږدي او خپل دغه اسان اصلي جهاد دغه دی، دا مقدس جهاد ته دوی ادامه ورکوي او دوی غواړي چې په دې لاره کې قرباني ورکړي او خدای ته حاضرې شي.
مننه غالی روفی، ستاسو څخه به ورسته پښتنه وکم. د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. د شوزو د هڅو څه نتیجه ستاسو په نظر باندې ممکنه ده؟ څنګه نتیجه به تاسو فکر کوئ چې دغه هڅې ورکړي؟
که طالبان واکمنی په افغانستان کې په همداسې ډول جریان ولري و همداسې ډول دوی د ښځو لپاره هر بندیز ایجاد کړي، لومړی په لومړنۍ واکمنۍ سره چې دوی په افغانستان کې واکمنۍ ته ورسېدل، دوی اول کار یې چې وکړ مکتبونه بند کړل، تر څو چې نجونې پاله په پاله دوی ترقي وکړي او پاله په پاله دوی لوړو زده کړو ته ونه رسېږي. بیا یې پوهنتونونه وتړل، بیا یې ښځو د کار زمینه ورنه واخیستل او ماسسې ور باندې پانس کله وند سه اوس پینګر سرونه. یا په هر ټولنه کې چې ښځه دوی ګوري چې ښځه یو څه جمع کوي، یو ټولنه کې ټولیږي، دوی ورڅخه هغه حق اخلي. کم داسې طالبان واکمنی اوسو کې هم داسې د دوی شاته قوي او مستحکم نور حاکمیت اوسېږي چې دوی په افغانستان کې واکمنی ته رسېدلي، خو په دې ډاډمن یاسو چې نه ښځو حقونه په افغانستان کې پلي کېږي او نه هغه ځوانانو او نارینه او چې په افغانستان کې دی او د دوی نه د کار حق اخیستل شوی دی او نه دوی. یعنی بشري په عموم ډول بشري حقونه په افغانستان کې تل به پامال اوسېږي تر څو چې طالبان واکمنې دی. خو زموږ هیله دا ده چې ځکه چې خپل خلک په افغانستان کې د 10 میلیونه خلک، 1 میلیون په دې واکمنۍ په مقابل کې پاتېږي او پاسون وکړي او یو قیام وکړي، مطمئنه یم چې دا واکمني له منځه ځي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه داسې یو محکم قوي از نشته. موږ دا پریدو، خدای پاک چې خدای پاک دا واکمني په افغانستان تر زره لري کړي او رام روشنی وکړي، او یو بل واکمني چې په اسلام په چوکاټ یو واقعي اسلام په افغانستان کې پلي کړي.
مننه ستاسو څخه هم اوریدونکو، تاسو زموږ لغه جغله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو داز ما حق د خبرونه روانه ده. د خبرونې وخت پات رسیدلې دي. لخپل درې سترو ملمنو صاحب ما خو غیانی حسنا راوفي او تورپیکی مومن څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، او بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.